مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین دوه بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. دا شان 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. د باړې تحصیل قبایلي لوی جرګې حکومت څخه غوښتنه کړې چې سپا قبیله د خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه واستوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزي او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د روسیو کاروایانو پر ضد احتجاج کړی دی. او امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت په روغتون کې د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د خبرون تفصیل. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک، د دوی شناختي کارډونو بندولو، بې ځایه تلاشیو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وستلو پر ضد پرون مازیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د یو لکو پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
مور په سینټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړې ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل کېده، نو لہذا مور دا اوس د لار روانه کله چې مل اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې به هم کوو، په کراچۍ کې به هم کوو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې به هم کوو.
تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړی پرون حیدرآباد کې خبرلان ته دا ونویل چې دا کسان یې کله نیولي، خو زیاته یې کړه چې دا ډیره لویه کامیابي ده. یاد دوی چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنګیدونکي طالبان سره پاکستان کې مرسته کیږي او په هسپتالونو کې یې علاج کیږي. تیر ورځ د پېښور په احتاباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه وکړه. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سبا قبیلې بېکوره شوي خلک دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د جرګې یو مشر سینیټر مومن خان مشال ریډیو ته تیر ورځ وویل چې په باړه کې د حکومتي عملدارۍ پر ځای کېدو وروسته نور قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي، خو سپا قبیله لا هم بنده پاتې ده. د ځای خلکو په وینا حکومت د سپا قبیلې نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوانونو په مد کې 12 کروڑ روپۍ غواړي، نو ځکه جبرن خپلو سیمو ته ستنېدو څخه اشاره کړل شوې ده. تحریک طالبان پاکستان داوه کړې چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پنسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیږلې ویډیو کې پر دغه سړي د پاکستانی پوځ لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی دی. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون کې د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو وعده کړې. استرن کارټر پرون ماخام هغه خبرلان ته چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دی وویل پینټاګان به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه چاودنه کې لاس لري که نه، چې د کندوز روغتونی ویجاړ کړه او 2 کسان یې ووژل. دا تر هغې وروسته ده چې د دغه اسپتال چلوونکو یا د بیپولی ډاکټرانو ادارې د په دغه اړه باندې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کندهار ګڼو سوداګرو او صنعتکارانو د کندوز له اړو اوسیدونکو سره د مرستې ژمنه کړې. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې هدف پرون په کندهار کې د والی همایون عزیزي په مشرۍ په یوه غونډه کې چې د کندهار سوداګر، صنعتکاران او د اتحادي او مسؤلینو پکې برخه درلوده خبرې وشوې. د کندهار والی په دې غونډه کې د مرستو راټولولو په هدف طبي کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې پکې په مرستې د بشري مرستې راغونډي او په کندوز کې پر اړو خلکو د ویشلو خبره شوې ده. په کندز کې د روانې جګړې وی یو نه پوره شوې ده او د دې جګړې له کبله غنې کورنۍ نورو غونډې ولایتونو ته کډه شوې او په جګړه کې راګیر کسان وای چې بشري او نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وای چې خوراکي موادو او طبي سہولتونو ته ډیر زیات ضرورت لري. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قومندان وایي افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستانی جاسوسي ادارې هغه هڅې شنډې کړې چې غوښتلې د روزګان ولایت سقوط کړي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قومندان پرون د روزګان له جګړې تر رسنېدو وروسته ویل چې د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په نامه شمالي ولسوالیو کې جوړ شوی و. بریګیډیر جنرال داود شاه وفادار ویل وستوال غوښتل لومړی د هلمند څخه څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي څو روزګان ته امنیتي دالیز جوړ کړي. د جنرال وفادار په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو غوښتل دا پلان د وسلوالو طالبانو په چوکاټ کې د سرې قطعې او اسلامي کمانډو په نوم د جنګیالیو په مرسته عملي کړي خو افغان ځواکونو د دوی دا پلان شنډ کړ. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې انقره کې د روس سفیر اندري کارلوفي د روسي الوتکو د هغه سرغړونو له وجې وروغخته و چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پوله تر سره شوی. یاد وزارت همدارس په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې اف 16 یا اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړو چې د ترکیې له فضايي حدودو ووځي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د روس سفیر ته ویل شول چې کله غسي سرغړونه بیا وشوي نو مسکو به د هغه پیښو ذمہ‌وار وي چې د دې کار په غبرګون کې را پیدا کیږي. او اوس هم زموږ همکار تاسو ته د موسم حال او د پیسو بای دراوري.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپے 25 پیسې غستې کیږي او په یو سل سلو روپے 50 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په یو سل 50 روپے 50 پیسې او یو سل 50 روپے 50 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپے او یو سل 14 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 50 پیسې او په 20 روپے 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپے 10 پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپے 16 پیسې او یو روپے 3 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 208 اغستې کیږي او 204 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په یو مظاهره کې ویلي په پنجاب او کشمیر کې د له پښتنو سره امتیازي سلوک ختم کړای شي.
پیښور
کې قومي جرګې غوښتنه کړې چې د سپا قوم بے کوره کړل شوي خلک د زر تر زر خپلو سیمو ته استانه کړل شي.
د سپوی کوم واپس خپل کورونو لا به عزت تور باندې او د بړې بازار کول اول او بړا روډ چې کوم دی دا د بړې نو خپل تور ته تیرې د غیریا د کول اول دی چې
او 19 پروګرام د تاریخ پانه کې د بریکوټ په تاریخ تفصیل ادر کو.
بریکوټ په ثابت سواد کې یو داسي سیمه دا چې پدې کې په پسونو داسی تاریخی مقامات کی چپاغی کے ڈیر پخا حالت بانے وسم لرگونی آثار موجود تھی.
د مشال سرے واوری تاسو مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي مرکزی حکومت او پنجاب دی په پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخاوني سي. د اتوار په ورځ اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدای شي خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کېدای. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
پنجاب میں پشتونوں کے خلاف انتقامی کارروائی، پشتونوں کا مارچ قتل عام،
دا اوازونه د هغه خلکو دي چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک د دوی شناختی کارډونو بندولو بې ځایه تالاشو او گرفتارو او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمو ناویستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی و. دستوري ته په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وه، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوه چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي او دوی ته د هغه بدل کې د بادره تمغه ورکړی شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کده مپلار شهید شه په ونی صاحب 71 کې ماتر شهید شه د بنگلاد دیش په جنگ. نن ما ته وای سل کاله مده ما په د پاکستان پاکستان جوړ نه چې مونږ دلته پاتې کېږو. نن را ته وای چې هغه اته کاله کېږي د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه یونیورسيټي کې سبق وای. باقي یو ډاکټر دی چې ټول بچانو شناختیان مې بلاک دي. اته کاله کېږي چې ما نه شناختیان بلا کړی د بچانو ته تعلیم را ته تباه وګرځاو. ډاکټر مې په کور کې نه ستای شناختیان نشته په دې نه یې د خواته تلای نه د پاتې تلای.
آیا دا مسله په سړک د احتجاج په ځای په پارلیمان د نن په خشان نشو حل کېدی؟ کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ نوکړه، نو دوی
مور په سینیټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړې نه. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده د موجوده حکومت منل کېنه، نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه. کله چې مول اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نور ضلعو کې بیم کو، په کراچۍ کې بیم کو، ان شاء الله په نور کشمیر کې بیم کو.
د دې خبره د یوې اندازې مطابق د یو لاک پښتنو شناختی کارډونه بندي چې پکې اتیا زره یوازې پنجاب صوبه کې دي. دا راز د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم د پښتنو شپږ سوه دوکانونه تړل شوي دي او دوی ته په دوه میاشتو کې د کشمیر پرېښودو ویل شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، تیر ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې کامیو سیاسي مشرانو په یو لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سپا قبیلې بې کوره کړل شوي خلک د خپلو کورونو ته استانه کړل شي، د باړې بازار او مهمې لارې دې پرانیستل شي او دوی له دې خپل حقونه ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل،
مین دغه ایجنډا ده د سپوی کوم واپسی خپل کورونو له بعزت تور باندې او د بڑے بازار کولو اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نه واخله تور ته پیره د غیریا د کولو اول دی چې د الوکی خلکو له سہولتونه ملو شي، خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پریدی د دغه جرګی پاړه وویل،
اوس د واپسی اعلان شلو خلک واپسی روانه شول. تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله هغه جبران نو سره شوی واپسی نه پریږدي. لکه بازار هم د کوم سپا سره تعلق ساتي، مین لار هم په کوم سپا کې تللی رو او سپا په خپل هم پاتې دی. نو دغه وجه نه دا جرګه دغه پر ټولو فردي یو اتفاقي جرګه راوغوښتله چې دا خبرې د یو قوم نه دي، د یوې پارټي نه دي، د یو کس نه دي، او یو په یو قوم پورې تړل یم نه. دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنګ و هغه سپا کوم نه دی کړی او نه سپا کوم مسله وه. لکه
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سینټ غړي مومن خان پریدي وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو دغه ستونزې اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې دی مونږ د خبره راغلی رو، مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسول یو، هر سړی سلام کړی رو، کور کمانډر سیب سلام مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی رو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو، د ارمی سره به مونږ تاون کوو، د ملک د نور زمور خلکو سره به تاون کوو. خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو. سینټ په فلور باندې به کوو، د اسمبلی په فلور به هم کوو.
یاد دیوی چې په دې ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداری قائم شوې ده او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوې دي. خو یوازې سپاه قبیلې ته پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسله والو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولي دي هغه به سپاه قبیله د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به یې خپلو کورونو ته لیږي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی دې جرمانې ډول وس نه لري او بغیر څه شرطه دي دوی خپلو کورونو ته ولیږل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تاریخ پاڼه د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نہ بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
اوریدونکو د تاریخ پاڼه اونیزه خبرونه په روان یو سات کې اوریدل مهیروي او سم راځو یو بل ریپورت ته. د خیبر پختونخوا په نیم قبایلی سیمه بنو کې وسوالو د امن جرګې په یو مشر سید علی وزیر بمی بریت کړي. په بریت کې قبایلی مشر بجل شو، د هغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د دې نه وړاندې هم په هغه درې ځله بریدونه شوي وو. وسوالو طالبانو د بریت ذمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق ناورو.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخر او یو مخاور قبایلی مشر په موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د قبایلی مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې پر ورځ د پاکستان د نیمه قبایلی سیمه بنو لخار بهر د ټوچی ناله په سیمه کې د امن لخر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او د یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځای سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخاور مشرو چې له 13 کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیخیل نږدې سارلې د پیخې په اړه وایي
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامی طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی وو. د هغه مشر وو. په دې باندې لکه تقریبا د دریم برید وو چې پاور باندې کېدلو مخکې هم د ګاډۍ ډول وسول شوی وو. خو دې پکې بچ وو. په دې موقع باندې د سره دوا ماشومان بچیان هم وو. هغه کې یو زخمی شوی دی، پښې یې ماتې شوی دی، پېښور ته لګل شوی دی، دې پکې مړ شو.
امنیتی چارواکي دا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته سیرما په قبایلي او د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا یادونه ور ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د شمالي وزیرستان وسوالو طالبانو ادعا کړي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وجل دي. په دغه اړه یو ویډیو هم خپره شوې ده چې مشال ریډیو ته ترلاسه شوې ده. د حکومتي چارواکو لخوا لا هم په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرف مشال ریډیو ته یو ویډیو رالېږلې شوی را سدلې ده. په ویډیو کې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنځای په پړی خژولای وژلای شوی وشولای شوی دی. د وژلې چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکی کلی اوسېدونکی دی. په دغه موقع نذیر احمد خان چکوما جاگ دا کڑے دا پہا غاگ شد زن خبر پا دا رنگ دی
اونیس ایس پی آرمی ایر ڈیفینس دے موی نوٹے نوم دا نامباری دا ایسائی وال ٹیم رو گائی لاس کا سنی پدا شد چناو کو پدا شد زیا چی کمارو سلیکل زب آرمی شد ایسائی تا سلیکشن دو سال بعد ایغان آباد چی کمارو میش گئے ماری تا تربیات تا اولار لی سرانے ہویا بے چی دا میل اصلی مقصد چی کمارو شمالی وزیرستان اپریشن کا ونکا دا
یادا دیوی چمرشال ریڈیو تا داغا ویڈیو مقبول داوڑ رالے جلیے اور سرائے دے ٹیلی فون پلی کے دا حویلی دی چھ بشیر احمد خان چھ دزانا یشپون جڑ کڑائی وا دوی میاشت مختا دا افغانستان پاکستان پا سردی پولے نیوالای بندی کڑائی شوائی وا چھ کم مو دیش پہ جم پورز دیمیش دا آغو ملگریو پا بدلکش پنسی وا جا چکم دے پاکستان پا جلون اکشے بندیون پانسی کے جی دا دے ہاں یاد آوی چھ دے حساسی ادارے یو چارواکی پا دگی رنگ پانسی کول و جل دا سے پیش آدا چکم پا اول زل مخیتا راغ للا دے دغی ویڈیو او دے آئی سائی دے چارواکی دے پانسی کول و جل پا باریک شے حکومتی چارواکیو لیا حیث ندی ویلی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15000 315 15000 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکي صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وای د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان انیولې دي چې په افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو او دغلته د درملنې لپاره بستر شوي وو. جمالی چې د اتوار په ورځ ناوخته د سند صوبې په حیدرآباد کې له خبریالانو سره خبرې کولې په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تر وروستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړه خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړي چې یو هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یو ستره بریا وبلله خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپا اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولې وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم زو د افغانستان په اړه یو رپورټ ته. افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بالاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړې دي. د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان د کندوز د امنیتي حالاتو په اړه نور تفصیل راکوي.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وای سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلی چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی
سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه وړي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چاڼیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره. د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نه شي نو په کندوز کې انشاءالله په ډېر نږدو کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل شي.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مرچې جوړې کړي او له ملکی وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولی پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور اف آر سیمینا د خالی په ورځ د پولیو د نوي کیس مخې ته د راتلو سره په پاکستان کې د پولیو د کیسو شمېره 6 ته رسیدلې ده، خو د یونیسف د پولیو په اړه یو چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو د مخنیوي کې تر ډېره هده پورې دوی بریالي شوي دي او د را روان کال تر مې میاشتې پورې به د پولیو جراثیم په مکمل توګه د ختمولو لپاره هڅې کوي. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د صحت قائمی ادارې تر مخه د خالی پروز د نیم قبایلی سیمې اف ار پی خبر د اتلس میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره 6 ته رسیدلې ده، چې پکې 15 پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 د بلوچستان او 4 د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو زیټ ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره 200 لیری شو، خو سخ کال دغه شمیره 6 تر کم شوې ده، چې غټه وجه په قبایلی سیمو کې ماشومانو ته لاسرسي ده.
په قبایلی کې دې ځله تقریبا 100,000 مزید ماشومان ته دغه اکسس شوې ده او دا ماشومان چې څنګه رسایي بالکل ممکن نه و، اوس دا کم کمیونټي بیس شروع شو، هغه د لاس هغه ته څنګه رسایي شو. بل د کمیونټي بیس چې کوم ویکسینیشن دی دایو فائدہ دا مو شو چې شمال پاتې شوی هغه په سې د سلورم روز نواله تر سوالسم روز د کمپین چې هغه پوری زنګ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نو موړي جا تکړه چې لسیتمبر تر مې میاشتې پوری د پولیو جراثیم خریدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوه دی.
نو ترانسمیشن سیزن اولنی کمپین سپتمبر کې شو او دا روان 10 تاریخ نمبر 2 کمپین شروع کیږي. روان مې 2016 پورې به میاشتې به یو ځل مهم چلیږي د پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی ای یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وای چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسي نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به د فوکس چې راځم او ټام کوو یو نو زیات کیسه هم د یونین کونسل د ټاون را روان دي. د دې پر هم یو نوې سټډي جوړ شو او هغه دا چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي دا هایر کډل شول.
د یونیسف او د ای پی ای په وینا د را روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو او کولای شئ چې د تازه خبرونو ریپورتونو او دا شان زموږ د اونیزو پروګرامونو نه هم ځان خبر وساتئ. د غټول د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام پراته وی تاسو لوستلې او هم اوریدلی شئ. د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر کواخ ناورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک د دوی د شناختي کارډونو بندولو بې ځایه تلاشۍ او نیونو پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د بیستلو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. یاد دې چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنگیدونکي طالبان سره پاکستان کې مرسته کوي او په هسپتالونو کې علاج کوي. تیر ورځ د پېښور په هیتاباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دې زر زر خپل سیمو ته ستانه کړي. تحریک طالبان پاکستان دا وکړه چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون کې د خونړۍ بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. اشټن کارټر پرون ماښام خبرلان ته ویلي چې امریکا د پوځ الوتکې چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه چاودنه کې لاس لري کنه چې د کندوز روغتونی ویجاړ کړ او 2 کسان یې وژل. په اړه به یې تحقیقات وکړي. د نړیوال بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په بدخشان ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو په فعالیت اندېښنه ښودلې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف له همدغه وجه وزارت ته ورغوښتي وو په دې اړه ورته احتجاج کړی دی.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ ناوري ده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې چې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لوی خطر ګرځولی او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړې دی. شي ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او د غډلې د تیرو سو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګری سبریدونو پر هم په غاړه خسته ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره په کار ده چې د غړېلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خسته شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته په کار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او د غړېلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوې د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاري توپ او ترهګرې د سندو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یو بل خطر نه شي زغملي. په همدې موضوع جمهور اسپان خپل درې کلی کې د جنرال راحیل شریف دا ویل د اهمیت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سورې به هم په پاکستان نه پریږدي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او د سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي په کار دی. آج رسوان خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبې کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه لوجي. خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوه چنده شوې دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقصه صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت تر اتلو سره مراو شوې دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتونه ولسته نیخ منیغه سفایده نه رسیدلې. ادارې په وینا مرکزی او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې خکې دی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادی ولسی سہولیات سره ورته یو داسې مارکیټ ملو شي کم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبدار ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د سمحور چې عام اولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وینکور سن نومي وپانا په پاکستان کې په اسلامي سختريزو د جوړ شوی ډاکومنټري په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا ډان رسپانی بیا په افغانستان کې د ولسی حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې ده. د دوانو لیکنو مهمه برخه له اصرار عالم ومن ناورو.
وینکور سن نومي وپانا لیکي پاکستانی نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سختريزو ډاکومنټري جوړ کړی دا خبر منی چې پاکستان ته ولال شي نو هلته له خطر سره مخ کې دی شي. امنګ د بلیورز په نامه د ډاکومنټري چې د خالی پورزه په وینکور نړیواله فلمی میله کې وړاندې شو ډیر استای نه شوی. په دې کې خودل شوی چې د لال مسجد خطیب عبد العزيز څنګه په ټولنه کې مقبولیت تر لاسه کړ. د شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندستان کې څرنګه د ترګری بنیاد کې خودو په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بې ګناه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستانی طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستانی مسلمانان لارو ته راوتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کې دی شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمی میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنی غړي له پاکستان را بيستلې دي. امنګ د بلیورز په نامه د ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري پاکستانیت کې دي کولې شي چې له سغدریزو سره خپل شخړه هواره کړي. بلخو د پاکستان ډان رسپان لیکي د ګل پورز د طالبانو لاسوته د کندوز ښار پریوتو ک یو خو د افغان پوځ ناکامي پډاګه کړي. نوبل خو له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د انتظامی په مصیبتونو کې هم اضافه شوی. دغه انتظامیه د دې جوګنه د چې خپل اصلاحاتي ایجنډا عملی کړي. د رسپان په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت خنه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناتو جنگي میشن پای ته رسیدلې حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوز په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزوري وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همدارز کله چې وسلوالو خار په خپل ولخه کې خستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. کچه هم اوس د کندوز خار زیاتره برخه له وسلوالو پاک کړل شوې او واک یې نوې انتظامی ته سپارل شوې. خو د یو څه وخت لپاره د خار قبضه کولو ګام د طالبانو نوې مشر ته ډیره ګټه رسولې. ورسپان اخیره کې لیکي د کندوز پیخه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد لماتې وروسته د نړیوالو له افغانستان د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام په خاوره د روس هوایی حمله انکرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د سرګندونې وروسته له هغې کوي چې د شام ولسمشر بشر الاسد دا د ترګری خلاف د روس، ایران، عراق او شام ګډه جګړه وبلله او ویل چې دغه مبارزه د منځنی ختیځ د بقا لپاره اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې روس الوتکو د خپلو وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پرسو اهدافو بمباري کړې. عیني شاهدان دا هم وایي چې په دغه حملو کې د داعش وسلوال نه بلکې ملکي وګړي وجل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغر دوه ویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایی حمله انقره ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منځوي کوي. د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایی حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیا لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي.
اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریا کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان و. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحې د روسیې د هوایي حملو له پایله په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړي چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس هم راځو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه ته. د نن په دې پروګرام کې د سوات بریکوټ سیمې د تاریخ تفصیل درکو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ د مشال ریډیو همکار خالد خان جوړوي.
گران اوریدونکو د تاریخ پانه پروگرام کې به نن د سوات سیمې تاریخي او لرغونی ځای بریکوټ په حق له معلومات ترکو. چرته چې د کال 1915 اتیایم نه د اټلی حکومت په مرسته سیړنې او کودایانې روانې دي او لرغونی آثار او کارپوهانو او سیړنکارو ته دغلته داسې آثار ملو شوي دي چې د سکندر اعظم د وخت نه واخله تر بود مت هندوشاهي او بیا د مسلمانانو وخت کې دغه ښار د ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات یو لوی علمی، کلتوري او مذهبي مرکز پاتې شوی دی. دا کوزه سوات بریکوټ تحصیل په حق لا چې کله خبره کوو نو د بلو کلی، غالیګي، غونډه، کندیره، نجیګرام، املوک درا او اوډیګرام ذکر بخامخه کوو، ځکه چې دغلته د بودمت او بیا د هندوشاهي وخت ستوپې، ودانې او کلاګانې اوس هم په خپل اصلي حالت کې موجود دي، کوم چې موږ ته د دې سیمې د خپل وخت د فن تعمیر، جون جوات، تاریخ، کلتور علمی او مذهبی اهمیت په ګوته کوي. په کال 328 قبل مسیح کې چې کله الکساندر دی گریټ یا سکندر اعظم د دیر او باجوړ پلار د سیمې تراغلو نو بریکوټ ته بزیرا یا بایرا ویل دي او هم په دغه بنیاد د لرغونی آثار او ماهرینو دغلته په کال 1915 اتیایم کې کنستل کړی دي او د سکندر اعظم یاد شوی او فتح شوی خار بزیرا آثار یې موندل دي. دا پیښور پوهنتون د میوزیم ډایریکټر ندا الله سیرای دا موجوده بریکوټ او تیر وختونو بزیر تاریخي او لرغونی اهمیت په حق لا وای.
بریکوټ ته غي بزیرا په هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالین سکندې کودایي کړي دا ډېر غټ خار او دلته کې هغه ته ډېر سخت چکم دې ریزیسټنس ملاو شو او لکه هغه خلکو ډېر داغه خلاف جنگي دي. خو اخر کې هغه بیا د خار چکم دې فتح کړو. یو ځای هغه یاد کړي دې اورنوس خو زیات تر مختلف خلکو مختلف د دې باره کې آیډیاز ورکړي چې دادا دی دادا دی دا یاد کړي څوک علم غر یادوي څوک څه یادوي څوک څه یادوي خو څه کلیئر مونږ سره د دې باره کې انفارمیشن یا د هغې آیډینټیفیکیشن نه شوي.
پیریزور ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې د سکندر اعظم په حق لا دغه تاثر ورکړی دی چې ګنې دغه فوزونه هندستان ته د خیبر په درې راغلی وو، خو بیا د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی وایي چې د سکندر اعظم فوزونه کله د کونړ نه باجوړ ته د نواپاس په لار راوړېدل نو هغه خپل فوز دوه حصو کې تقسیم کړو چې یو برخه د ممندو په لار د هغه وخت پښکلوتی په لور اولیګل او بل حصہ چې په خپل مشري کوله د دیر او سواد په لار د باسین غاړې ته راورسېدل.
بیا د ریکارډ نه دی بره لاړ شي او دی بره دا چکه سر مکه سر اوم داری په غره کې سواد کې ریکارډ شي، بیا هغه نه دی واپس راشي نو بیا په بونیر په کړه کړ کې راشي، نو بیا دې د غلطی کې چې مردان ویری ته هغه خپل هغه ګروپ هغه خپل لیډ کو او دا بل چې لا غد وجر نه اعلان نو هغه 400 کې ډیره موده ریزیسټنس وتا د 400 بادشاہ کا وخت کې ایس ټیس بادشاہ خو بیا الټیمیټلی هغه سرندر وک.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې د سکندر اعظم نوران دي هم سواد چې تیر وختونو کې ورته او دیانه ویل کېدو د خپل وخت خاد او آباد زیو چې موجوده بریکورډ یو یاد خار او د سواد سیمه اوسیدونکو فضل خالق چې د اودیانه کینګډم دی فارګاتن هولی لند اف سواد په نوم یو کتاب هم لیکلی دی، وایي سکندر اعظم چې کله بزیره یا بریکورډ ته خوشا سلیری سو کال وړاندې راغلی نو دغلته یو نوی خار آباد کړو چې آثار یې په غونډه کلی کې ملو شوی دی.
بریکورډ په ثابت سواد کې یو داسي سیمه دا چې پدې کې په لسونو نو په کم نو بلکې په سونو داسي تاریخي مقامات دي چې پاغه کې ډېر په ښه حالت باندې وسوم لرغونی آثار موجود دي چې پاغه کې د بازيري خار چې کم حسابې دو دا هغه نه علاوه دلته بلو کله یو داسي وهاره دا د بودیست ټایم چې هغه په ثابت ساوث ایشیا کې په ډبل ډوم سټرکچر کې داغه ثانی نشته هغه یو دی.
فضل خالق چې د سواد لرغونی او تاریخي ځایونو په حق لې سیړنې او مکالمه هم لیکلې دي، دا بریکوټ په حق لوي چې دلته د دارت کام نه واخلا تر بودمت هندوشای او بیا د مسلمانانو دور آثار ملو شوي دي.
بریکوټ یو داسې ځای چې دلته د بودیستو په ټایم کې باقاعده یونیورسيټیانې وي، باقاعده د علم مرکزونه، باقاعده دلته ډېر غټ غټ خارونه او دلته د دار سیویلایزیشن نواله هندوشاهي بیا بودیست بیا هندوشاهي بیا مسلم دور بیا ترکی شاهي دور مختلف دورونه بده کې په یوځه پاتې شي وي، نو دا په تاریخ کې ډېر یو اهم حیثیت لري.
دا چې دار کم او دار د تهذیب ستوای په جواب کې فضل خالق وایي
چې کلا سکندر اعظم په 327 قبل مسیح کې دلته راغې نو د آریا قوم نه مخکې دلته داردیک یو سیویلایزیشن پاتې کېدو یا داردیک سیویلایزیشن هغه سیویلایزیشن د دارد سیویلایزیشن چې نن سبا یې زمونږ سره زمونږ په بر سواد کې وسوم ریمننتس تا باقیات شتا او بلکې دلته یو قوم دی چې توروالی زانتوی او هغه توروالیان چې وای چې هغه وای چې مونږ د داردیک سیویلایزیشن هغه پاتې شوی خلک یو. پینټینګز دی په بریکوټ کې په لرو لرو ځینو کې داغه نه دا پته لګی چې هغه د بودیستو د دور نه مخکې دی هغه د دارد دور سره سمون خوري او تړون خوري.
په سوات ریاست کې په کال 1955 کې د اټلی حکومت په مرسته د لرغونی آثار لټون د پروفیسر ټوچی مشرک کې د کنستلو یا کوردایانو کار بیل کلی شو چې د بوت کدی نه علاوه ورته ډیر ځایونو کې لرغونی آثار ترلاسه شوي، خو بیا په بریکوټ کې د کنستلو یا اکسکیویشن کار په کال 1915 اتیام کې پیل شو چې تر اوسه پورې ګڼ شمېر آثار نخې نخانی او سټوپې ترلاسه شوي دي.
په بازیره کې چې کله باقاعده اکسکیویشن شوه د 85 په 1985 کې هم ایتالین آرکیالوجیکل میشن شروع کړی دی. د بازیره اهمیت پانی چې کوم باس کوونو هغه انتهایی زیات
زیات ته اوغه تاریخ دانان او ارکیالوجست وای بلرغونو اسیان ماهرین وای چې را د ټکسلا امر اهمیت لري.
فل خالق زیاتوی چې بریکوټ کې د بین الاقوامي سطح لرغونی آثار او روغې ودانې او ځایونه ملو شوی دي د کوم ساني چې پټول هندستان کې نملاویږي. هغه وای چې بریکوټ کې د ټولو نخېسته او مهم ځای املوک دره ستوپا ده او بیا په غالګي کې د شنګردار ستوپا هم د ستاینې وړ ده.
بریکوټ داسې ځای دی چې پاغې کې د بین الاقوامي سطح لرغونو آثارو چې کم روغ بلډینګونه دي سټرکچرز دي هغه کې بلو کله د کنډاک ویلی کې چې بریکوټ کمه ده پاغې کې بیا په نجیګرام کې ټوکر دره سیمه تو وایو باقی ډېر خاص ټوپه ده او ډېر خو روغ حالونه دي پکې آبادیانې دي پکې بیا داغې نه اخوا ابا صاحب چینه ورته ویلی کېږي په نجیګرام کې هغه صاحب ته هغه کې یو بودیست کمپلیکس دی او هغه د خپل ښایست په لحاظ باندې هم ډېر ښایسته دی او د سکون او د دغه د حیثیت باندې هم او په هغه کې چې څومره د بودیست ټایم د ۳ سینچری نه والی د ۷ سینچری پورې چې کوم آثار موجود دي کومې سټوپې کومې وهاړې نو هغه د کتو وړ دي.
خو بیا هغه وایي چې په بریکوټ کې داسې ځایونه شته چې د حکومت یا د آثار قدیمه په څارنه کې نه دي او هلته غیر قانوني طریقے سره قیمتي آثار یا خزائے کیږي یا پپټه خرسيږي.
دا دی خو چې مونږه په بریکوټ کې بر سایت تلاټ شو کندري وته وي او په لوکل سیټ اپ کې وته کنجر کوټه وي پاغه کې د دریو سلور کیلومتر پورې ډېر زبردست آثار دي بر په غر کې او هغه د کتو وړ هم دي. خو د بده مرغه الته داسې سیستم دی چې هغه چونکې د حکومت یا د آثار قدیمه په قبضه کې نه دي هغه د چا خلکو په لغه کې دي نو په روزانه سطح باندې پاغه کې دا ایلیګل ایکسکیویشن کیږي او خلک تیسې کی وړي او مختلف هغه تبا آبادیانې تبا کړي.
بل خالق وای چې سواد کې بودیزم د ډومبې ایسوي پیړې نه تر او مسدې پوري او بیا هندوشای تر نه مسدې پوري پرمختیا مونډلې وا چې بریکوټ او اوډیګرامې د دای وخت لوی علمی عسکري او مذهبي خارونه وو.
هندوشای پیړټ کې چې کلا مونږ اوډیګرام تلاټ شو او یا بيدری تلاټ مټي سایډ تا نو زموږ سره په اوډیګرام یو قلاده د هندوشای پیریډ دراجه گیرا د وختو او د اکی دور زموږ سره په بيدره کې هغه شان یو قلاده چې هغه ویل کېږي چې دا درې قلاګانې وي او دا درې وانه یو بل سره کنیکټ وي ځکه چې دا په دسي چې زیونه کې جوړې دي چې دا یو بل تخکاریږي باید چې دا ډېر لري دي.
دا بریکوټ سره نږدې د علم د غر د پاسه د هندوانو مذهبي زی رامچندر تخ په حق لا فضل خالق وای چې د دنګ غرونو په سر د رامچندر تخ آثار او کندرات هم شته چرته چې د هندو مذهب د منونکو په عقیده د دوی مذهبي مشر دغلته د درې کالو چیلا یا روحاني ناستا کړې و.
د هندوشای پیریډ رام تخ د علم سره چې د کم رام تخ چې کم د رامچندر جی د دوی د هندوشای د هندوانو دویم معتبر شخصیت ګڼل کیږي هغه دوی چې هغه دلته درې کالا په علم تیر کړی دي او د ساون مطلب چې د بهار د موسم بهار په ولنه ورځ به مونږ ته یاد دي چې مونږ له واړو نو دلته به هندوان راتل او بر به تہوار به مناوه او الته یو وړکه غونتی لخته او یا وبه بيدې هغه وبو ته ډېر زیات مقدس ګڼي هغه نو دلته به باقاعده هغه خلک راتل.
دغه شان د نجیګرام سره تعلق لرونکو او کامی وطن پاټه ځای مشر افضل شاه په خپل کلی کې د بود مت د وخت آثار په حق لوای چې دغه د خپل وخت د فن او هنر ذکر زیو چې لیدلو او زیارت کولو د پاره به تر لری د بود مت منونکې راتلل.
بیا د زمونږ په کلی کې یو زیاده جمهور ته ګمبتونه وای نو دا دغه وخت د بودیست دور یو قسم یونیورسيټي وا دغلت به خلک راتلل په هانوې شیرا دغلت به ازدګړه کوله چې خلک څنګه تراشي څنګه کوي خلک چې دغه د دیوالونو چې د غټي داخلك څنګه وینو یو قسم لا د دې یونیورسيټي چې دغه په نجیګرام کې
دا بریکوټ سره نږدې د بلو کریسټوپ په حق لا افضل شاه وای چې دا په ټول هندستان کې د خپل نوعیت ځانګړې دوه جديده سټوپا وا چې غالبا د کوشان بادشاہ په وخت کې جوړه شوی او تر اوسه پورې په خپل اصلی حالت کې ولاړه ده.
بلکل تحصیل سره خوا کې یو بل کلی دی چې بلو کلی ورته وایي. دغلته چې کومه سټوپه ده نو دا ډبل ډوم ده، مطلب داسې ده چې دا دوه چتیزه ده، او دا د دې پورا سب کانټیننټ چې دی نو دا واحد سټوپه ده چې هغه ډبل ډوم ده دوه چتیزه. نو دغه یو اهمیت داسې ده چې په نور په دې ټوټل ایریا کې په سم کانټیننټ کې بتا ده داسې سټوپه چې په نظر نه راځي، دا صرف په دغه بلو کلی کې ده، او د دې انفرادیت چې دی نو هغه ډېر زیات سیوا دی. دا بودیس کم ارکیټیکچر چې دا غي شاهکار دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مینوال وای په کار دا چې په سواد او خصوصي توګه په ریکارډ او اوډیګرام کې دا بود مت او هندو شاهي دور مندل شوی آثار او ودانو ته حکومت نه صرف تحفظ ورکړي، بلکې دا بارني هیوادونو خلکو ته د ځایونو لیدلو او سیل کولو لپاره اسانتیاګان هم پیدا کړي.
ویل کیږي چې 60% په دنیا کې چې کم د لرغونو آثارو نه سیاحت یا په دنیا کې د ټول سیاحت 60% چې هغه د لرغونو آثارو د وجه نه دی، او د لرغونو آثارو کې بیا یو نوی ټرن کو نه دی، پهنو دنیا کې کوټه جوړ دی، خو موږ دلته موږ نه ګڼو چې هغه ته موږ وایو کلچرل ټوریزم، ریلیجیس اینڈ کلچرل ټوریزم.
په یولسمه صدی کې د پښتونخوا د نورو سیمو په شان د محمود غزنوي فوزونه د سواد او ډیګرام کې د هندو شاهي بادشا راجاګیرا کلا د سخت جنگ وروسته فتح کړه، او دغه شان په سواد کې د هندو شاهي خاتمه وشوه او اسلام ډیر په تیزی سره په ټوله سیمه خپور شو. اوریدونکو د بریکوټ او د دې سره نږدې سیمو د لرغونی آثارو په حق له دغه معلومات مو د سواد اوسیدونکو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې درکل. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
پشان منگو کڑو پزل ظلم پزانو پا نظر ظلم سوئے پخپلا کسی منگستا سو کسی کو نور کو پہ خبر بلبل پہ خبر پہ خبر ستا سدے جانا پہ خبر ستا سدے جانا فطرت بخی منگلد سائل سندر تل ٹکور بزڑنا تاسو منگ تاؤخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سغل کا تغلستر کی تخت بزڑنا تاسو کوے سیل منگ تلوسی او وسوسی کو نور خو پہ خبر